درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس د ماښام شپږ بجې دی د ازاري رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم لومړی د دې سات خبرونه واوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي په دې هیواد کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته چې اکثره د څه باندې 40 کلنې جګړې له امله معلوله شوي دي. یونما د دسمبر د 3 نېټې په مناسبت چې د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده دا هم په بیان کې ویلي دي چې شاوخوا 1/4 برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي. 40% افغانان بیا د منځنۍ کچې معلولیت لري او نږدې 14% سخت معلولیت لري. د هغو 10 تنو افغانانو جنازې خپلو کورنیو ته وسپارل شوې چې 4 ورځې وړاندې ایراني ځواکونو په خپله خاوره کې وژلي وو. د هغوی د کورنیو غړیو چې د هرات ولایت د شینډن او زیرکو ولسوالیو اوسیدونکي دي د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو نن په هرات ښار کې اعتراض وکړ او له طالب چارواکو څخه یې وغوښتل چې د دې قضیې پوښتنه وکړي. ایرانیانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي خو راپورونه وایي چې دا کسان وروسته له هغه د ایراني پوله ساتو له لورې وژل شوي چې په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته واوښتل. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادارات کړ چې ګنې دې هیواد له افغانستان سره د خپلې پولې د امنیت لپاره له روسیې سره خبرې پیل کړې دي. وروسته له دې چې د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې 15 تنه چینایي کارګر ووژل شول. ریوټرز خبري اژانس د تاجکستان د امنیتي سرچینو په قول وویل چې تاجکستان د خپلو پولو د امنیت لپاره د روسیې د مرستې د ترلاسه کولو لپاره له دغه هیواد سره خبرې پیل کړې دي. د تاجکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی شاهین سمدی نن ازادي راډیو ته په یوه استبولي بیان کې ویلي چې دا ادعا ناسمه ده. ازبکستان د ترمیز حیرتان لارې چې له 2021 کال راهیسې د مسافرو د تګ راتګ پر مخ بنده کړې و پرانسته. د ازبکستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د 3 شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ترمیز حیرتان پر پل تګ راتګ بیرته پیل شو او له دې وروسته د دواړو هیوادونو خلک کولی شي چې د ویزې د درلودو په شرط په دې لارې سفر وکړي. اسرائیل وایي چې دوی به لبنان ته یو استازی واستوي چې له دغه هیواد سره د نږدې اړیکو او اقتصادي همکاري لاره هواره کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسرائیل د ملي امنیت شورا سرپرست به لبنان ته ولاړ شي. اسرائیل او لبنان تیر کال د متحدو ایالاتونو په منځګړتوب اوربند وکړ خو اسرائیل له هغه وخت راهیسې د لبنان پر وسلوالې ډلې حزب الله لا هم بریدونو ته دوام ورکوي. او دو سرچینو ویلی دی چې د برېټانیا حکومت له صدر اعظم کایر سټارمر څخه غوښتي چې د راتلونکي کال د جنوري له 9 تر 10 پیکینګ او شانګهای ته ولاړ شي. له دغو سرچینو یوې رویټرز آژانس ته ویلي کېدای شي د اونۍ تر اخره د دې سفر په اړه پریکړه وشي خو که چېرته پیکینګ په لندن کې د خپل لوی سفارت د جوړېدو له طرحې شاته نه شي ممکن دا سفر وځنډي شي. زمو شخله آزادی رادیو اوري د کونړ زلزله ځپلی وای هوا په سړې دود او دوی لا هم په خیمو کې اوسي.
د کابل هوا په دې ورستو کې ډیره خراب شوې ده.
په کابل کې د هوا ککړتیا زیاته شوې ځینې شهریان وایي
د کابل هوا په دې ورستو کې ډیره خراب شوې ده. بیخي څوک بیرون نشي وتلی که بیرون هم وزي مریضي کې د مونږ کور کې ټول مریضان دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په پکتیا کې د ملګرو ملتو په مرسته یو شمېر پروژې اجرا شوې.
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 1.8 پروژې تطبیق شوي دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
متحدو ایالاتونو د افغانستان په ګډون د 19 غیر اروپایي هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غشتنلیکونه په بشپړ ډول درول دي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدماتو د ادارې د رسمي یادښت پر اساس په دې بندیز کې د حقوقي هیوادونو د وګړو لخوا سبشبي ټول قضیه شامل دي چې د امریکا حکومت پر په جون میاشت کې د هیواد د سفر بندیز لګولی وو. د امریکا حکومت دا تازه اقدام وروسته له هغې کوي ویچه تیرونه په واشنگتن کې د رحمان الله لکنوال په نوم یو افغان وګړي د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو حمله وکړه. د پیشي په امریکا کې پراخ برګونونه پاره ولي او له عملی په امریکا کې افغان کډوال اخیزمن شوی دی. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې متحده ایالاتو ته د کډوالۍ په برخه کې د نویو محدودیتونو په دوام تازه د 19 غیر اروپایي هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول ودرول. افغانستان هم د دې هیوادونو په ډله کې دی. په دې اړه د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدماتو د ادارې د رسمي یادښت لمخې چې د سې شنبه په ورځ د دسمبر په 2 خبر کړي ویل شوی چې په دغه بندیز کې دغه هیوادونو د وګړو لخوا ثبت شوی ټول قضیه شامل دي چې د امریکا حکومت پرې په جون میاشت کې دغه هیواد ته د سفر بندیز لګولې وو. په دغه بندیز کې افغانستان، برما، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، ارتیرا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. دا هغه هیوادونه دي چې له استثنا پرته د کډوالۍ تر ټولو سختو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د 19 هیوادونو په دې لیست کې بیا بروندی، کیوبا، لاوس، سیرالون، توګو، ترکمنستان او وینزویلا هم شامل دي. دا بیا هغه هیوادونه دي چې د کډوالۍ له جزوی محدودیتونو سره مخ شوي. د کډوالۍ په برخه کې د ترامپ د ادارې نوې پالیسي په هغه غوښتنلیکونو بندیز لګوي چې اوس مهال په پروسس کې دي. د غراز دا پالیسي امر کوي چې د یادو هیوادونو د وګړو د کډوالۍ قضیه بیا لڅره وسیړي، ان هغه هم چې له پروسې تیر شوی وي. د کډوالۍ په برخو کې نویو بدلونونو په امریکا کې میشت افغان کډوال اغیزمن کړي. د امریکا په کالیفورنیا کې میشت یو افغان د نوم د نخ پرېدو او د موضوع د حساسیت لامل د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه یې گرین کارت ته اپلای کړی و، خو نوی بدلونونه بعد دوی د ژوند ټولې چارې سخت اغیزمنې کړي.
اسلام می اپروف شو اوس گرین کارت ته منتظر یم. گرین کارت ته می اپلای کړی دا دی اوس وی چیرې ما څومره گرین کارتونه چې دی دا پروسس دی ودرولو چې مونږ به د سر نه انټرویو نه اخلو. مونږ د سر نه معلومات کوو. مونږ ته یو غټ ضربه ده. مونږ سره یو غټ ظلم دی. څومره کومک چې مونږ سره د امریکې دولت کوو افغانانو سره ټول په ټپو باندې ودرېدو اوس مونږ سره دې کومک نه کوي. دوی مونږ ته داسې په داسې نظر باندې ګورو چې یاره مونږ ټول قاتلین یو.
د وای په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره نږدې 15 کاله کار کړی، خو اوس مهال د یو افغان د جرم لامل ټول کډوال لستونځو سره مخ کول اصولي لار نه ده. خو د امریکا حکومت د دې اقداماتو دلیل د ملي او عامه ذهنیت خوندیتوب یاد کړي. دا بندیزونه په واشنگتن ډی سی کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حملې وروسته لګول کیږي. لکنوال د 13 نومبر میاشتې په 26مه د امریکا د ملي ګارد دوه غړي په ډزو وشتل چې یو یې وروسته د سختو ټپونو لامل په روغتون کې مړه شو او بل لا هم بستر دی. خو د سه‌شنبه په ورځ تورن رحمان الله لکنوال چې د برید پر مهال د پولیسو په ډزو ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې بستر دی، د ویډیو لاله محکمې ته په خپل جرم لې اعتراف کولو ډډه وکړه. د راپورونو لمخې عمومي څارنوالي پام باندې د هغه لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ خبرګونونه راپارولي. د نومبر په 28مه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د درې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالۍ دایمي بند کړي. د غراز د دسمبر په لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ویلي چې د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیکدول شویو افغانانو بیا څېړنه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارلوین لوید په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د بایدن د حکومت پر مهال لږ تر لږه 100,000 افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواخي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر کابل شاریان وای د جمیل رانیجدی کیدو سره هوا ککړه شوې چې لعمل خلک ناروغان شوې دي. د ځینو روغتونونو مسؤلان او ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. کابل شاروالی لعمل د کورونو بخاری یادوي او خلکو غواړي چې د وضعیت د کنټرول لپاره د هوا ککړونکي سونګ ونه کاروي. جزئیات په راپور کې.
د ژمی په رانږدې کېدو د کابل هوا بیا ککړه شوې. کابل ښاریان شکایت کوي وایي له دې امله ناروغۍ هم ډېرې شوې دي. د کابل ښار د پکتیا کوټ اوسیدونکي بسیمې چهارشنبه د دسمبر په درېیمه ازادي راډیو ته وویل
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډېره خرابه شوې ده. بیخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون ووځي مریضي کې د موږ کور کې ټول مریضان دي پراته دي.
د کابل ښار د خوشحال مینې یا کوټې سنګي اوسیدونکي فاطمې هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
زما پر رسیدو سره هوا ډېره خرابه شوې ده، ډېره ککړه شوې ده. خلک غریب دي، بل څه د سون لپاره نه لري. زیات زغال سنگ کاري سیغه خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې حتی ډېر ناروغي هم رامنځته کړې دي.
د ځینو روغتونونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغۍ په خلکو کې ډېرې شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړنۍ خونې مسؤول محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي. د اندېښنه وښوده چې دا شمېر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي، شمیر یې ډېر دی او دا ورځ په ورځ زیاتېږي.
هڅه به وکړو چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او دغه شان حمامونو څارنه شامله ده. د دغه ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزي چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کېښودو له امله ده، چې خلک یې باید په راکمولو کې همکار
تا فل حالی که صحبت میکنیم تا قبل از 15 قوس
تروسه چی خبری کو د قوس میشته ل 15 سنه مخ کی ډیری مرکز ګرمي غیر فعال دي او کومه د هوا ککړتیا چې کابل کې ده د هغه کورونو لامل ده چې یو یا دوه د بخاری نلونه لدی، چې په دې برخه کې د خلکو همکاري غوړو چې د امکان تر بری دی راکمې کړي. خو د حمامونو او لوړپوړو ودانیو پاړه کابل ښاروالۍ د اصول لمخې خپل قانوني اجرات کوي.
اجرات قانونی خود را انجام میدهد.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هبیتات خبرداری ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دې ادارې د اکتوبر په 22مه پر خپل ایکس پاڼه ویلي و چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. عام خلک وایي چې ډېری کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، تایرونو او لوګیو تولیدونکي سون توکو کار واخلي، چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي. مخکې ویل شوي وو چې د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډېری همده او بې کیفیته سون توکي سوځول کېږي، چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګرو ملتو یو بار بیا د افغانستان په ختیځ کې د روان کال د اگست یو دیرشمې نیټې د زلزلې له کبله د نجونو او ښځو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه شولې ده. د ملګرو ملتو د وګړو ادارې ویلي په دې سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته د ښځو لاسرسی محدود شوی، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ډیر شوی او ښځې او نجونې لا هم له جدي خطرونو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمیر ښځې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې اوسي او کړاوونه یې په ډېرېدو دي. په دې موضوع د اکرام الله اکرام راپور واوري.
د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړون کې مرګونی زلزلې ل څه د پاسه درې میاشتې تیریږي. خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ای پی ای خبرداري ورکوي چې په زلزلې ځپلو سیمو کې خزي او نجونې لا هم ل زیاتېدونکي خطرونو سره مخ دي. د سازمان پرون سه شنبه د دسمبر 2 مه په یو راپور کې ویلي چې د بی ځای کېدو اغیزو سخت ژمی او لګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو ډلې زراستنیدنې اړینو روغتیایي خدمتونو ته د خزو او نجونو لاسرسي محدود کړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي خطر زیات کړي دي. پر راپور کې راغلي چې په زلزله ځپلو ولایتونو کې د 3300 میندواره مېرمنې دوامدار پاملرنې ته اړتیا لري. داسې مهال چې د راپور په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د مخابراتي ستونزو او زیاتېدونکو بې ثباتۍ د مرستې رسولو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. یو ان ای پی ای ویلي چې تر دې دمه د اړتیا وړ 15 میلیونه ډالر بودیجې څخه یوازې 2 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو په سیمه کې ډیرو مرستو ته بیړنۍ اړتیا موجوده ده چې ټولو زیانمنونکو میرمنو او نجونو ته اړین خدمات چمتو شي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمیر خزې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له جدي ستونزو سره مخ دي. 13 کلنه حکیمه چې د څلورو ماشومان مور ده او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي، د چهارشنبې په ورځ د دسمبر 3 مې ازادي راډیو ته وویل یو بل مېرمن هم د همدې سیمې ده او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې له زلزلې څو ورځې وړاندې نوې ماشوم پیدا شوی و.
په خیمه کې ژوند کول یوې ښځې ته ډېر سخت ده، زه ضرورت لري یو چیرې پناه ځای ته، یو سم کور ته سرپناه ته ضرورت لري. نو دلته خو په میدان یو مونږ وي، الله خپل سر زمين زلو ته لا دی او بل کور ته ځو، نو تر څو به داسې وسیږي په سختۍ سره خواړه پیدا کوم. تر دې هدا پورې چې ذاتي لږې ماشوم ته مې شیدې نسم ورکولای.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اګست په 1 دېرشمه مرګونی ویجاړونکې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. د غراز په دې زلزله کې 2000 کورونه هم ویجاړ شول. یو ان ای پی ای د زلزلې له قربانیانو سره د مرستې د دوام په اړتیا ټینګار کړی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 15% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې د دسمبر په 2 مه په یو راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې احتمال لري چې راتلونکي کال 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. وچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنۍ، د اقلیم د بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنیدنه، زلزلې، سیلابونه او بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
روسیه وایي د اوکراین د جګړې په اړه له امریکا سره تر هغو خبرو ته دوام ورکوي چې ورته ضرورت وي. امریکا هڅه کوي چې روسیه او اوکراین د دې څو کلنې جګړې پای ته رسیدو ته راضي کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
کرملین ټینګار کړی چې د اوکراین د جګړې د احتمالي پای ته رسیدو په اړه له متحده ایالاتو سره د خبرو اترو جزئیات دې پټ پاتې شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د متحده ایالاتونو د مذاکره کوونکو ترمنځ له اوږدې غونډې وروسته وویل هر څومره چې د خبرې اترې غیر ترسره کیږي هغومره به ګټورې وي. د تاس خبري اژانس په وینا پیسکوف وویل موږ به دې اصل ته غاړه کیږو او موږ هیله لرو چې زموږ د متحده ایالاتو سیالان به هم دې ته غاړه کیږي. که څه هم د سیشن بی په ماشوم خبرو اترو کومه پایله نه لرله، خو د جرمني خبري اژانس په باور پیسکوف نه خوشتل چې دا د متحده ایالاتو د سولې پلان د ردولو په توګه تعبیر شي. هغه وویل موږ چمتو یو چې د سولې هوکړې ته د رسیدو لپاره هر څومره چې اړتیاوي سره ووینو. پیسکوف زیاته کړه چې شایي د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ ترمنځ یو ځل بیا په ټلیفون خبرې وشي. د روسیې ولسمشر پوتین سره تر اوسه د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف شپږ ځلې لیدلې دي. د دې روسي مذاکرې پر مهال د راپورونو لمخې د اختلاف ټکی دا و چې روسیا غواړي د اوکراین د خاورې و برخه بیل کړي. پوتین وای چې د دونباس ټول سیمه حتی هغه سیمه چې د روسي ځواکونو په لاس کې نه ده له اوکراین بیل شي. کیف بیا دا ردوي چې د خپل خاورې کومه برخه روسیې ته وسپاري. بلورته جرمنی نن شک څرګند کړ چې روسیه د اوکراین سره سوله وکړي. روسه تر دې چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازي ویتکوف له کرملین نه بیرته وګرځید، د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په اکسپانه کې ولیکل چې موږ په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو هرکلی کوو، خو اوس مهال داسې نقشې نه وینو چې روسیه د خبرو اترو ته لیواله وي.
له خبرونو ورآخوا،
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوال وای په ورستي ورځو کې د بی اسناد افغانانو د نیولو پروسه لا نور چټکه شوې ده. دوی وای پولیس د افغانانو کورونو ته ورځي، سپک چلند ورسره کوي، نیسي او افغانستان ته ډیپورت کوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم تاییدوي چې په ورستیو کې په پلازمینه او راولپنډی کې چې اسلام آباد ته څیرمه ښار دی، د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت لړۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په یو خبری کانفرنس کې اعلان کړی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې له راتلونکي اونۍ د بی اسناد افغانانو پر ضد په لویه کچه عملیات پیلوي. په دې اړه دا راپور واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو خزینه افغانه کډواله وایي د دسمبر اولې کور ته پولیس ورغلي او له ده سره اوسیدونکي دوه به سرپرسته مېرمنې چې یو کوچنی ماشوم هم ورسره نیولي او د ریپورت لپاره یې حجی کم ته انتقال کړي. دغه مېرمن چې په خبره د درملنې لپاره پاکستان ته تللی او نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه سخت اندېښمنه ده.
یو که خانم بود، باید بچی طفل 3 ساله داشت و یک دختر خانم هم تنها بود، اونا را بردن. مال به سرپرست بودن، هیچ کس نداشت. چهار برخورد بعد داشت، بچه 3 ساله است، اونجا قطر سیده بود، مادرش گریان کرده بود. ما ویزا داشتم، پاسپورت داشتم، مرا می بردن. حتی حالا ما می خواهیم برم
د اسلام آباد په بی ول سیمه کې میشت یو افغان چې وای په روسي ورځو کې پولیس ول د غزای ډیر شمیر افغانان نیولی. د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ان پولیس د افغانانو د کورونو دروازې ورماتي کړي او دوی سره سپک چلند کړي.
وزیر ډیر بد دی، همدا دوه ورځې مخکې پولیس راغلی وو، ښځې هم ورسره وې. دوی د افغانانو په کورونو چاپې ووهلې لکه مجرمان چې نیسي. دروازې ماتې کړې، د خلکو د کورونو وسایل یې وپلټل او هر څه چې یې زړه غوښتل هغه یې وکړل.
نوموړي دا ادعا هم وکړه چې نږدې یوه میاشت وړاندې پولیسو داسې مهال ونیو چې ویزه یې هم درلوده، خو بیا یې هم ترې پیسې واخیستې. د اسلام آباد د بی ول سیمې یو شمېر نور اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ دغه سیمې ته د اسلام آباد پولیس ورځي او افغانان نیسي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان هم تاییدوي چې په پلازمینه او راولپنډۍ کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي او د دوی د نیولو او ډیپورت کولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوي. نوموړي نن سه‌شنبه د دسمبر دویم ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د یونیچیار لاستازو سره هم خبرې شوي، خو په خبره یې له حد سره سره د افغانانو د نیولو پروسه په چټکۍ روانه ده. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په اسلام آباد کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو د شدت په اړه څه نه دی ویلي، خو تازه د هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی اعلان کړی چې سر لراتونکو ونې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د بی اسناد افغانانو د بیرته ستنولو پراخ عملیات پیلوي. نقوی پرون دوشنبه د دسمبر اوله په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل:
موږ راتلونکو ونې د ایسچو یا د ساحوي پولیسو د مسؤلینو په کچه د عملیات پیلوو، ترڅو د دوی تر واکلاندې سیمو کې هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل دغلته ژوند کوي ونیسي او اخراج یې کړي.
نوموړي ټینګار وکړ چې له ډیپورت وروسته چې کوم افغان وګړي بیرته پاکستان ته ننوځي سمدلاسه به ونیول شي. نږدې یوه میاشت وړاندې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر تلال چودري ویل هر هغه کس یا اداره چې غیر قانوني افغان کډوالو ته کورونه، دوکانونه یا دندې ورکوي د نویو قوانینو له مخې به مجرم وګڼل شي. د تیرې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان پولیسو د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې سلګونه هغه افغان پناه غوښتونکي ونیول او افغانستان ته ډیپورت کړل چې له تیرو نږدې څلور میاشتو راهیسې دغلته په خیمو کې ژوند کاوه. ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه خبرو شوې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پولیس لنیول شوی او کسانو سره لتاو تریخوالی ډاک چلند کوي. دا په داسې حال کې چې په روسیې کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ظاهرا د اړیکو لترنګلتیا او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11مې له سختو نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ بهیر چټک شوی. ډیری افغانان له 2021 کال وروسته کله چې افغانستان جمهوري نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول، د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د بندیز اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړولو په هدف پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي چې اوس له هغه ځایونو هم د ویزو د نه تمدید له امله د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
ځنه په یم شتي ولې دا مکتوبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شتن ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
نن هم میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د جمیل را رسیدو سره د خلکو ستونزې چړل کیږي. خلک څه ډول ستونزې لري؟ په تیره بیا د ګرمولو د وسایلو په برخه کې، د بیکاری په برخه کې او همدارس اقتصادي ستونزو په برخه کې. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په 155 کیلو کې وړم ورځ د رغنیزو چارو 188 پروژې پرانستل شوې. په دغو پروژو کې کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه، پلونه، پلچکونه او د اوبو حوضونه شامل دي. ځایي خلک د دغو پروژو پر پلي کېدو خوشي څرګندوي، خو وایي د دوی سیمه په تیر کې د جګړو له کبله له هر ډول پرمختګه وروسته پاتې شوې ده او په هر برخه کې ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. د پکتیا د زرمت په شمول د نورو سیمو کې هم ورته شکایتونه کیږي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
په پکتیا کې د یونپس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړوند په زرمت ولسوالۍ کې 118 په بیلابیل پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، وړه پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال رادیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 188 پروژې تطبیق شوی دي. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې د پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکو بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یاد سیمې ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسیدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره سناڅه اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نور الدین صاحب ذات وویل
اگر چې دا د کفا پر نه ده اکتفا نه کوي نور هم ډیر ضرورت نه دي، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک وی یو سیده سرک سیده ټول زرمت د سهاکو د منزو اوریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او برد خلکو په باندې کې سہولتونه مهیا کیږي. مریضان تر شپخانی پورې په سہولت باندې پر ډیر ضرورت کم وخت کې رسي. میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای شي. له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای شي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی ارتیاو یو ستونزې په خوانې دي، خو په خوا به کله نامنې په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوند ادارو لخوا دې ځای ته پام نه کیده. یو تنځای قومي مخاور حاجی محمد ول
وڅل وشکاله او ته یا اتسل وشکاله مخکې سمول دي په لو او دې سره کوشش شروع کړی دی. دا اوس 15 بدی باندې وتونی دوه د جنو به احساس مسولینو لخوا او د جنو به احساس مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا مشته دغه ګټه خستنه توس پاروس نو اوس به د نن وروسته افتتاح کیږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کیږي، هم د نارینه وو دپاره، هم د زنانه وو دپاره، هم د سپینګرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره، او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړه. د سرک مخکې څلور متره او اوس نیم متره پلنوالی لري.
یاد دیوی په وروستیو دوو کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي چې له یوې خوا خلکو ته پکې کاري فرصت برابرېږي او بل لوري ته د دوی اساسي اړتیاو او ستونزو ته